السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز ویلي که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د تعامل او همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسېدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یوه بیان کې وویل چې افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تشدد وباله. اغلی بهوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویلې سره په مرکه کې ویلي چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم ټولګي پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال د واک ته رسېدو وروسته ویلي چې په نوې تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده پځای کړې. پرون په کابل کې د آریانا نیوز ټلویزیون تصویر اخیستونکی او خبریال صبور رؤفي د طالبانو لخوا وهل شوی دی. پرون د آریانا نیوز ټلویزیون مخې ته چاودنه وشوه چې په لاړ کې یې څو تنه ژوبل شول. کله چې رؤفي وغوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي، طالبانو وواهه. په خبرو شوو تصویرونو کې د رؤفي له سره پر مخ په هیدلې وینې ښکاري. د آریانا نیوز ټلویزیون مسؤلانو د خپل خبریال وهل کېدل تایید کړي او پر ټولنیزو رسنیو یې د هغه انځورونه خپاره کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اوریزه سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریزې لوبې ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. پرونی مسابقه د باران د ورېدو له کبله یولس اورونو ته کمه شوه. افغانستان په ټاکل شوي یولس اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 122 منډې جوړې کړې. اوس دواړه ټیمونه مساوي دي او پنځمه مسابقه به چې سبا چهارشنبه کېږي د دې لړۍ ګټونکی وټاکي. دا مسابقې د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو شمیر جمهوری پال تیر کال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر شامل و. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه، زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلی له چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې لا هم شکایت لري.
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو په بې برخې پاتې کېدو اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای په دویم ساعت کې هم تاسو ته درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړی چې افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع کړې. تفصیل د اسمت څاروان په دې راپور کې.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤول ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت د سلاحکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تېره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستانه نه وایستل شوي، ولې پوځیان وایستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلي دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اګست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به د امریکا ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو جو بایدن بیا د خپل پریکړې ننګه کړې ده. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته، یعنی په همدې ورځ، نړیوال ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی و او په لومړۍ ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 25مه نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک دې سفر ته ملاتړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې فوزی الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 25مه ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل و. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی و او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کښې مې راکله چې مور اولاد له لاسه ورکړي هغه بسره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ
چې شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اووه کاله ته م پوهنتون کښې ووایه، دا خو له مجبورۍ ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. زه خو پکښې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د څه خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو ډاکتر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاجان وایی لرسنه و پراته نور هیچه هم ده خواخوگی پا پار ور نده ور تکولی.
څو دغه دغه رسانه یې راغله له نظر له کدیم نه په زخمو کښې مال ویدوړې مونږ سره څه وکړې دیار اولاد یې همداسې شوی وی بیا به درد ورمالوم شوی نو زمونږ درد به څه دی وخل زمونږ ماشومان خو د ټول د چا خبره واړه واړه دي هغه پاتې د سرپرست همدغه و تحصیل کرده د چا خبره همدغه و څم چې دلودې که نه دلودې په همده مصرف کړې قرض هم کوه د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کړه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایي ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلطې پرېکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار وو، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم ده رسم رواج یې په هوټل کښې په مونږ واده وکړه.
د ډاکټر فدام احمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدام احمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته سرای شهید که کلینیک ده باکوی دلوگه تقریبا دری دری نیمه بجه او زنگ و وعده که پیش شوه ده دیدام اومد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 فامیلی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ وو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده په ټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایي ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایي ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی، یعنی میدان هوایي مکمله ګوره دو په لاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیولی و نن مکمله دو نیولی و.
د کابل له هوایي ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمېر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیوه او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایي ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایي ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 125,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکو ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږې په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پړه پر غاړه واخیسته. ډېرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډېرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیې عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براعت ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدام احمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
امریکا یعنی په حساب د تسلیت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله، اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. دا چې نورې اندېښنې څه دي د اسمت څاروان په راپور کې جزئیات اورو.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حملې، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالستانو د سیمه ییزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولی، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټوله نوې طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملا په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 80% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. ل رادیوګانو مو مخوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس به واورئ چې د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو له ښځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض کړی دی.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. دا میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې، له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره یې اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټ ایښودونکي فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ونه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوې دي.
دا وایي تر هغو به دوی په سرپټو ځایونو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. دا میرمنې وایي د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پای ته رسیدلې، د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول شوي، نجونې له زده کړو منع شوي، د دولت ښځینه کارکوونکي له دندو لرې شوي، خلک بې وزله شوي او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوي دي. د معترضو مېرمنو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره چې څلور مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د ښځو ستونزو ته د رسېدنې تر څنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني او د افغان مېرمنو له مشروع حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شمې په ورځ هم یو شمېر مېرمنو په کابل کې لاریون کړی و او د طالبانو له حکومته یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه یې دا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یکشنبې په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15 د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنو یې نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی. دا چې څنګه، تفصیل به په دې راپور کې واوري.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لوري د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکي ته ناهیلي کړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانیستل شي.
زه په 12 ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي، وروسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي، له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 500 میلیونه ډالر زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 5 میلیارده ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل، له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23 د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغېز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ومورېدل چې د طالبانو پر اتاق سره افغان میرمنې له دندو منه او نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې اړه باندې افغانانو او په افغانستان کې افغانستان بهر نړیوالو بنسټونو په وار وار اندېښنې ښودلې، خو طالبانو لا په دې اړه ښکاره ځواب نه دی ورکړی. دوی ژمنه کړي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو د دغه اجازه په ځنډ نیوکې دي. دا چې طالبان دغه ژمنه څه وخت عملي کوي او که چیرته عملي نشي پایلې به یې څه وي، په همدې اړه زموږ همکارې فریدې سیال د مدني ټولنې له فعالې ماریا توتخیل سره خبرې کړې.
د دې امارت کال پوره شو، یو کال وړاندې په همدې ورځ د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې وي یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي، هغو په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې. هغو ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی ده، یوه هفته یا میاشت واخلي دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو، نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یوه هم دوی سرته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هماغه په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یو ډېره اوږده وقفه ده او اکثر خلک هغه د مکاتب استادان هم د دې لپاره چې هغو دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او که چا ډېر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف ښکارېږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډېر زر نجونې خپلو غوښتنو ته ورسېږي.
په لنډو ټکو کې راته وایي، د دغه وضعیت مسؤل څوک ده او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي، دغه آینده کې به موږ له کوم سرنوشت سره مخامخ کیږو؟ ډېر لنډ
مسؤل په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړي آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
مدنی فعال ماریا توتخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي،
تاسو تاسو څنګه به تاکر مریض راغی؟
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوسم تاسو پیغامونه.
من محمد نور ده دی غزنی دی ولایت گیلان دی رول سوال دی رسنی دی که منطقه ایمه دلتا دیر شدید بارانونه دی خلقو کورونه و چپاکلو خلقو دی توانونه و مرسول حکمت جهل ده چی مکسر کومکو که بیخی بارانونه شدید دی، بیخی بدال دی، بیخی وضعیت خراب دی، درش پی دول سی و بجا ولا ده اسید سلابونه دی، طول خلق سر پمندو ولو بیخی دیر و براغلی دی، دیر مشکلاتی رسول دی خلقو چی ده زیراتو چی ولو ده ټول ټول خارې دا ویل را ټول وبو سره یول نو موږ حکومت هله د سیمه مختزر تر زر کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډېر مننه کوم چې پیغام یې مشانه شرکوله ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده، او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
سلامونه، بخت الله بغداد یم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او له سره فکر وکړي. ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار به دا وي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېدا د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره لنډیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم ته ټولو مؤثره او مفیده لاروي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی ترسره کړی وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویمه نیمایی